گرانو اوریدونکو السلام علیکم، زه اسمت ساروان یم. دا خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې به واوري: د ملګرو ملتو ځانګړي استازي وایي افغانان باید یوازې پرې نه ښودل شي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د کوکنارو کښت زیات شوی، خو ځینې افغان کاروانګر وایي
موږ مجبور مکلف سي موږ د تاریخ کښت وکړو او موږ کارونه ډېر سره ستړي ډېر شکېدلي دي.
د سویډن کمیټه وایي په نورستان کې په ټولو طبي کارکوونکو ته تر سبا معاش ورکړل شي.
ټول کلینیکونه فعال دي او دوی ته د ناروغانو د غذا د دوی هغه مصارفات هم ورکړل شوي دي.
په کونړ کې ښوونکي وایي
تر اوسه پورې موږ معاشات نه دي اغستي، په کور کې چې مو هر څه درلودل هغه مو ټول بازار ته راوست.
په کندوز کې د بس کښۍ سیالۍ پیل شوي. په دې خبرونه کې مخکښې ښځې پروګرام هم لرو، خو تر هر څه وړاندې خبرونه صفي الله ستانکزي چمتو کړي.
د مهمو خبرونو سرټکی: د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي د برالاینس خبرداری ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی. هغې ویل باید له افغانانو د مالي ملاتړ لپاره لارې چارې ولټول شي. د افغانستان لپاره د جرمنی او هالند ځانګړي استازي نن کابل ته تللي دي، او د پاکستان پارلمان پر ښځو د جنسي تیری کوونکو او د ماشومانو د ځورونې د عاملینو د خصي کولو قانون تصویب کړ. پوره خبرونه: د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برالاینس خبرداری ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی. لاینز دا خبرې بیګا امنیت شورا ته په وینا کې کړي. د خوړو نړیوال پروګرام مخکې ویلي و 95% افغانان کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او لډلې 9 میلیونه لوږې سره مخ دي. د برالاینس تیره شپه امنیت شورا ته په وینا کې ناسم اقتصادي وضعیت د توندلارۍ د پراخېدو سره تړلې وباله، او هم یې د داعش د مخ په زیاتېدونکي ګواښ یادونه وکړه.
Major negative development has been the Taliban's inability.
لوی منفی تحول دا دی چې طالبان نه دي توانیدلی د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګ د پراخېدو مخه ونیسي. داعش یو وخت د کابل په شمول په څو ولایتونو کې وو، مګر اوس دا ډله تقریبا د افغانستان په ټولو ولایتونو کې حضور لري او ډېره فعاله ده.
د برالاینز ویل نړیواله ټولنه باید د افغانانو د مالی ملاتړ لپاره لارې چارې پیدا کړي. نوموړي ویل پر طالبانو لګول شو مالی بندیزونو د افغانستان بانکي سیستم له کاره غورځولی چې د چارې د اقتصاد پر ټولو برخو اغیز کړی. د روسیې د بشري مرستو لومړنۍ محموله نن کابل ته ورسېده. دا خبره نن د روسیې تاس خبري اژانس راپور کړې ده. په کابل کې د روسیې سفیر دیمیتری ژیرنوف مخکې ویلي و هیواد یې افغانستان ته 6 تنه بشري مرستې استوي. د هغه په خبره تمه ده د بشري مرستو 2 نورې جوپې هم کابل ته واستول شي چې ټولټال اندازه یې 100 تنو اوړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم تایید کړي چې نن د کابل هوایي ډګر ته د روسیې 6 تنه بشري مرسته ورسېده، چې پکې اوړه، غوړي او ځینې نور اړین مواد شامل دي. د راپورونو له مخې د طالبانو بیا واکمنېدو رئیس دا له افغانستان سره د روسیې لومړنۍ بشري مرستې دي. د افغانستان لپاره د جرمنی او هالند ځانګړي استازي کابل ته تللي. د طالبانو حکومت ویلي د ځانګړو استازو نن په ارکل مرستیال په بکنه سره له ملا عبدالغنی برادر سره خبرې کړي. برادر د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال دی. ملي ټلویزیون په دې اړه یو لنډ بیان ورکړی او ویلي دي چې طالب چارواکو او د افغانستان لپاره د جرمنی او هالند ځانګړو استازو پر اړیکو، بشري مرستو او د افغانستان د اقتصادي او ټولنیزې وضعې د ښه والي په تړاو بحث کړی. د جرمني د ځانګړي استازي جاسپر ویک په حواله راغلي چې هیواد یې د افغانانو تر څنګ ولاړ دی. ښاغلي ویک د هغو 600 میلیونو یورو بشري مرستو یادونه کړې چې څه وخت مخکې جرمني له افغانستان سره ژمنه وکړه. د امریکا د کورنی امنیت وزارت خبر ورکړ چې د فورت لی له لوی اډې نورو سیمو ته د افغان کډوالو د هستوګنولو پروسه بشپړه شوه. فورت لی په ورجینیا کې ده او له هغو اټو ده چې امریکا د لسګونو زره افغان کډوالو د موقتی استوګنولو لپاره ځانګړې کړې وه. د کورنۍ امنیت د وزارت د اعلامیې له مخې تر دې دمه له فورتلي اډې څخه باندې 15,000 افغانان د امریکا په بیلابیلو سیمو کې هستوګن کړی شوي. تر دې مخکې د امریکا له ځینو پوځي اډو چې فورت مکای په سر کې ده یادونه شوې وه چې افغان کډوالو شکایت کړی و چې د دوی دوسیو ته رسیدګي نه کیږي او ډیر وخت بې برخلیکه پاتې دي. د راپورونو له مخې امریکا د اګست 31 له افغانستانه د لسګونو زره افغانانو په شمول څه باندې 1,400,000 کسان وستل. د پاکستان پارلمان پر ښځو د جنسي تیری کوونکو او د ماشومانو د ځورونې د عاملینو د خصي کولو قانون تصویب کړ. دا پریکړه وروسته تر هغه وشوه چې په دغه هیواد کې پر ښځو د جنسي تیری د قضیو شمیر زیات شو. د نوي قانون له مخې له حکومت غوښتل شوی چې د جنسي تیریو او د ماشومانو د جنسي ځورونې قضیې باید په څلورو میاشتو کې دننه په محکمو کې وڅېړل شي او په اړه یې پریکړې وشي. د قانون په اساس جنسي تیری کوونکي به د خاصو کیمیاوي موادو په ذریعه خصي کیږي. کیمیاوي بڼې باندې خصیانول د لنډمهال لپاره وي او د جنسي اړیکو تمایل له منځه وړي. اوس دا قانون د پاکستان د ولسمشر عارف الوی لاسلیک او توشیح غواړي. د راپورونو له مخې د جنسي تیریو یوازې 3% قضیې څېړل کیږي او پاتې نورې همداسې پاتې دي. پاکستان چې له 260 میلیونو زیات نفوس لري په ورځ کې لږ تر لږه د جنسي تیریو 10 قضیې راپور کیږي چې له نیمایي زیاتې په لرو پرتو او کلیوالو سیمو کې پیښیږي. او ملګرو ملتونو په ایران کې له بشري حقوقو څخه د جدي او سیستماتیک سرغړونې په غندلو سره یو پریکړه لیک تصویب کړ. دغه پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ د درېمې کمیټې لخوا په 9 موافقو او 10 مخالفو رایو سره پرون تصویب شو. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ درېمې کمیټې په دې پریکړه لیک کې د اعدامونو لوړ شمیر په پراخه او سیستماتیک توګه د خلکو بندیانول، په قصدي توګه د طبي درملنې او خدماتو ته د بندیانو د لاسرسي محرومیت، د یوین په زندان کې له بندیانو سره ناوړه چلند او د مخالفانو د ځورونې او ډارولو موارد یاد کړي دي. ملګرو ملتونو په ایران کې د بشري حقوقو د ناقص د دغو ټولو سختو مواردو بې پرې او خپلواکه څېړنه غوښتي. اخو په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي زهرا ارشادي دغه پریکړه رد کړې او له ایران سره ښکارا دښمنۍ بللې ده.
خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. د دغه او نور خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ، azadiradio.com یا azadiradio.org. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي وایي د افغانانو د یوازې پریښودو وخت نه دی. د بیرا لاینز د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا له غونډې وروسته خبري اعلان ته وویل افغانان باید داسې احساس ونه کوي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نړیوالې ټولنې له یاده وتلي دي. دوی نما د مشر په وینا په افغانستان کې د ژمي له رارسېدو وړاندې باید د بشري ناورین د مخنیوي لارې چارې ولټول شي. له بلې خوا طالبان له نړیوالې ټولنې سره د ستونزو د حل په برخه کې د همغږۍ ډاډ ورکوي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د دې سازمان د امنیت شورا ته یو یاده کړې چې اوس له افغانانو د مخ اړولو او د دوی د یوازې پریښودو وخت نه دی. د برالاینز د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غونډې وروسته نیویارک کې خبریالانو ته وویل افغانان نه یوازې له یو سخت ژمي سره مخ دي، بلکې د خوراکي توکو د کمی او د اقتصادي سقوط په درشل کې دي. د میرمن لاینز په خبره بشري مرستې اړینې دي خو وخت کم دی او له افغانستان سره شوې مرستې هم بسنه نه کوي. هغې په اوسني حال کې د افغانستان د یوازې پریښودو د بدو پایلو په اړه هم خبرداری ورکړ.
د نړیوالې ټولنې لخوا له افغانستان سره د یو متعدل او راغنده ګډون پرته به اقتصادي وضعیت بدتره او تر پخوا به یې بېوزلي او بنسټ پالنه زیاته شي. طالبان هم باید د خپلو خلکو او نړیوالې ټولنې اندېښنو ته په ځواب ویلو سره خپل مسؤلیت ادا کړي. موږ ټول پوهیږو چې د اقتصادي او ټولنیزو سقوط د مخنیوي لپاره څه اړین دي. موږ اړتیا لرو چې د میلیونونو افغانانو د ستونزو او په سیمه کې د بې ثباتۍ د مخنیوي لپاره د لارو چارو د منډلو لپاره کار
وکړو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل دوی چمتو دي له دې هیواد سره د نړیوالو د مرستو پاړه یو روڼ او ځواب ویونکی سیستم جوړ کړي څو دا ډاډ ترلاسه شي چې په دې برخه کې کیدونکې مرستې بې ځایه نه مصرفېږي. د یوناما مشر زیاتوي طالبان د دوی له حکومت څخه د نړیوالې ټولنې له غوښتنو خبر دي او هڅه کوي چې د دې غوښتنو ځنی عملي کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي طالبان پوهیږي چې د نړیوالو د مرستو د ترلاسه کولو لپاره باید ټول ګډونه حکومت جوړ او د ښځو کار او زده کړو ته اجازه ورکړي، خو په خبرۍ دوی دا خبرې په خلاص غوږونو اوري او په دې برخه کې ځینې ګامونه پورته کړي دي. د میرمن لاینز په خبره له طالبانو سره باید ګډ کار ته دوام ورکړل شي څو مهم او لوی پرمختګونه رامنځته شي. هاخوا د برېټانیې صدر اعظم هم د افغانستان وضعیت نازک بولی او وایي دولت یې له طالبانو سره له همکارۍ پرته بله لار نه لري. بوریس جانسن پرون په پارلمان کې د استازو د پوښتنو په ځواب کې وویل د هغو خلکو لپاره چې تاسو یې په اړه خبرې کوئ برېټانیا مجبوره ده چې له طالبانو سره یو تعامل وکړي. د هغه اشاره د افغانانو اوسنی وضعیت ته وه. د طالبانو حکومت هم له نړیوالې ټولنې سره د ستونزو د حل په برخه کې د همغږۍ ډاډ ورکوي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیاله ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
موږ ژمنه کوو چې خپل تعهدات چې موږ کړي هغه عملي کوو، خو باید موږ سره همکاري وي، ځکه د ژمنو ډېرې برخې تر دې تړلې وي چې موږ سره همکاري وجود ولري. هغه بېلابېلو برخې چې هغه مسایل چې تر اقتصادي ستونزو پورې اړه لري هلته همکاري وشي، داسې د سیاسي ستونزو پورې کوچنې موانع موجود دي، هغه لرې شي چې موږ لاس آزاد شي کار ته د تعهداتو د ژمنو عملي کولو ته.
په وروستیو کې د طالبانو حکومت ډیره هڅه کړې چې د نړیوالې ټولنې باور خپل کړي، خو که څه هم د دوی په خبره اړیکې له نړۍ سره مخ په ښه کېدو دي، مګر لا یې هم حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. خو له نړۍ سره د سیاسي ستونزو ور هاخوا د افغانستان اقتصادي او ټولنیز وضعیت د بحران خواته روان دی. وچکالي، کډوالي او د زیربناو لمانځه تلل هغه څه دي چې د برېټانیې په پارلمان کې د کارګر ګوند د یوې غړې سارا جمپیان په خبره افغانستان د ځمکې پر مخ د دوزخ په څیر ښکاري.
د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د افغانستان ځانګړي استازي په خپلو څرګندونو کې په دې اندېښنه ښکاره کړې چې کله افغانستان سره مرسته ونه شي نو په دې هیواد کې به داعش او نورې ترهګرې ډلې لا فعال شي. په دې موضوع مې په جرمني کې له یو میشت افغان تحلیلګر احمد خان اندر سره خبرې کړې دي. ښاغلی اندر، د دې موضوع په اړه په پیل کې داسې وویل
د امنیت شورا غونډه د دې پاته جوړ شو چې د افغانستان سره بشري مرستې وکړي، خو دوی په تیرو غونډو کې کله چې $2 میلیارد اعلان کړ دا هم ویلي چې دا به د افغانستان اسلامي امارت ته نه ورکول کېږي، بلکې د نورو دولتونو او د خپلو مشخصو انجوګانو لخوا دا مرستې کېږي. افغانستان د ملګرو ملتونو یو ډېر پخوانی غړی ده. موږ په سیمه او د نړۍ یوه دو سره پخوا د افغانستان حکومتونه هم رسی کړي دي. اوس افغانان په ډېر داسې یو اقتصادي او بشري ناورین سره مخامخ دي. دوی مرستې باید ادامه وکړي.
د اندر صاحب داسې اندېښنه هم شته وایي که چېرته له افغانستان سره مرستې ونه شي او فقر و نیستي نور هم زیاته شي نو اکثره ځوانان به د تروریستي ډلو غیږو ته ولویشي او خصوصا د داعش له درکه ډېره اندېښنه ده. دا اندېښنه څومره جدي ده؟
ډېره زیاته. موږ خو په لومړي سر کې د خپلو افغانانو هجرتون ته تشویش نیولی، ځکه زموږ کزګونه زموږ ځوانان چې د هیواد راتلونکی جوړوي دوی ټول په وتلو کې دي، او اکثره که چیرې دغه شرایط یا دغه د افغانستان په رسمیت نه پیژندل او دغه اقتصادي ناورین دوام وکړي، دا په دې معنا چې د نړۍ هغه توریستي ډلې به ډېر افغانستان ته مخه کوي او د افغانستان ځوانان به د پیسو په مقابل کې ځان ته جس کی او دا به د سیمې او د نړۍ په ګټه نه وي.
د ملګرو ملتو ځانګړي استازي په افغانستان کې د داعش د فعالیت په اړه هم اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې اوس د افغانستان تقریبا په ټولو ولایتونو کې دا ډله فعاله ده. دا اندېښنه تر څه حده پورې ستاسو په نظر جدي ده؟
ګوري، داعش په افغانستان کې قومي او مذهبي بیز نه لري. دا د سیمې وادونه دي، په ځانګړې توګه پاکستان ده چې د افغانستان له جګړې نه په د 1500 کلو کې ډېره ګټه پورته کړې ده. تاسو باور وکړئ چې یوازې $500 میلیارد دوی د وزیرستان د سیمې په خاطر چې هلته توریستي ډلې منځ ویستې له نړیوالو په خاص توګه امریکا یې ترلاسه کړي، چې هلته برعکس پښتانه وژلي دي، هېڅ نه وه توریستي ډلې منځ نه وي، بلکې هغو ته یې رشد ورکړه. نو اوس موږ ته دا واضح خبره ده چې په افغانستان کې داعش ضعیفه ده، طالبان ورباندې زورور دي، خو که د سیمې هیوادونه وغواړي او د افغانستان نه بیا یو د جنګ لابراتوار جوړ کړي او دلته جګړې ته شدت ورکړي، دوی دا کولی شي، ځکه د افغانستان اقتصاد خرابه ده، استخبارات قوي نه دي او دا زموږ ګاونډیان دي چې موږ ته به دا کلونو کې د جګړې اور او لمبې تازه ساتلي دي.
افغان تحلیلګر احمد خان اندړو.
Hasta la vida, Dios. راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
زمو شخله ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځني چپ دولش پښ نیوي خبريږي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دو سره سش کال په هلمند کې د کوکنارو کښتونه زیات شوي او د دغه ولایت د تریاکو د پیر او پلور په بازارونو کې د دې نشه یي موادو بیه څو چنده لوړه شوې ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
غلام حضرت د کوکنارو تازه کرل سو کښتونه ته وبور کوي. هغه د هلمند مارجی ولسوالی پر هغه دشتیزمو کوچی په خوا غنم کرل سشکالې د کوکنارو پراخ کشتونه کړي. غلام حضرت وایي سشکال په هلمند کې ځکه زیات کوکنار کرل سوي چې دوی فکر کوي د طالبانو حکومت ممکن راتلونکي کال د کوکنارو پر کښ بندیز ولګوي.
سشکال خلک ډیر کړي ولې چې امارت خلک تریاک سشکال ډیر کړي.
د عبدالجبار په نوم یو بل بزګر د کوکنارو کرکیله خپل مجبوریت بولي او وایي چې له کوکنارو پرته یې نور کښتونه اقتصادي اړتیاوې نسي پوره کولی.
کرو یې د ناتوانۍ د مجبورۍ او چې تریاک نه یې په افغانستان کې ډېره سخته ستړیا ده، سخت ستړیا سره مخ یو، زه وچې ناتوانۍ کرو او عمارت چې دی زورور دی هم یې بندوی چې هم بندېږي چې غږ وکړي بندوی هم او نو موږ شاره څه موږ خو مجبور مو کله پسې موږ د تریاک کښت وکړو او موږ کارونه ډېر سره ستړي ډېر شکېدلي دي نو موږ مجبور مو کله پسې موږ خپل تریاک وکړو خپل کښتو دوام ورکړو او ستړي زر بدار یو در غنم و در جورو و در هر څه موږ د تاریخ مهم نیم موږ څه کاټه کوي موږ څه پیدا کوي موږ مجبور ما کړه به تاریخ چاره نه لرو.
د هلمند د تاریخو د پیر او پلور په مرکزونو کې هم د دین شی موادو به تر په خوا څو چندل وړ سوي. دلته هم د تریاکو د کاروباریانو ترمنځ داسې باورونه شته چې ممکن د طالبانو حکومت راتلونکي کې د دې نشه یي موادو پر کرکیلي او خرڅلاو بندیز ولګوي نو ځکه ډیری خلک په دې امید تریاک په کورونو کې ساتي چې نرخونه به تر دې هم څو چندل ورسي.
نوم نصرت الله دی. د تاریخ پاکله باندې چې شش کال موږ دلته خرید او فروش لرو تر نورو کلو باندې یو اندازه بیا هم ښه دی. یعنې فروش کال په 40,000 کلداري داسې خرڅېدله. شش کال تقریبا د 80,000 څخه شروع تر 20,000 پورې دغسې د تاریخو هغه ښه شیان خرڅېږي. وړوالی په دې باندې راغلی چې عمارت شش کال ټول افغانستان تصفیه کوي نو موږ دا تصور د ځان سره لرو چې خامخا بندېږي نو چې بند سي بیا به بند کې ګرانش شته خامخا.
د تریاکو موضوع چې لاره وروره ده ته د چړې چې 15 خلکې لري یوه د خپل ضروریات لپاره راباسي هغه څلور خوندې کوي وایي عمارت یې بندوي. یعنې عمارت داسې بندېدنه دي چې انور دولت خو دا شل کاله ووهله کمپینو نه ودورې وایسته هره خوا یې وکړله نیکړه بند دا داسې بندوي چې په تلاک په راډیو کې هله ته ووایي چې تریاک بند که دلته په جګر د نړۍ کې تا په جګر افغانستان کې تار ولیدی نو په هغه ورځ بالا دا عمارت نه دی عمارت.
په هلمند کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري ریاست د پلان او همغږۍ سرپرست مدیر مولوي حمید د کوکنارو کرکیله د بزګرانو مجبوریت بولي او وایي چې حکومت به یې هغه مهال د دغه نشه یي موادو پر کرکیلي او کاروبار بندیز ولګوي چې کروندګرو ته یې د بدیل کښت زمینه برابره کړي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په نورستان کې له نږدې یو کال وروسته طبي کارکوونکو ته معاشونه او روغتیایي مرکزونو ته درمل لیږل شوي دي. اوس قرارداد سویډن موسسې ته سپارل شوی دی. صحي کارکوونکي او خلک په دې قرارداد خوښ دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې صحي کارکوونکو په تیر یو کال کې د ماشونو د نور کړې او ولسونو یې په روغتي مرکزونو کې د درملو او نورو اسانتیاو د نشتون له امله ډېرې ستونزې وګاللې. تیر حکومت یې په زلونو د حل کولو ژمنې کړې وې خو پرې بریالی نه شو. د 2020 کال د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه دغه روغتي مرکزونه د سویډن موسسې ته په قرارداد ورکړل شوي چې مسؤلین یې وایي ټولو ته یې درمل رسولي او صحي کارکوونکو ته هم د ماشونو د ویش لړۍ پیل شوې ده. په نورستان کې د سیوډن مؤسسې مشر ډاکټر عبدالله روان ازادي راډیو ته وویل
ټول کلینیکونه د نورستان کاغه لري پراته دي کله زی دي هغه کافی دوا لري ټول کلینیکونه فعال دي او دوی ته د ناروغانو د غذا د نوکریوال پرسونل غذا د دوی هغه مصارفات هم ورکړ شوي دي معاشات یې پرون یې پیلو ټول پرسونل به خپل معاشات تر سبا غرمې پورې به ټول پرسونل وخلی دا د اکتوبر د میاشتې معاشات وو امبولانسونه هم جوړ کړي دي چې خراب امبولانسونه څلور امبولانسونه
د یاد ولایت صحي کارکوونکي هم په دې خوښ دي چې له یو کال هلو ځلو او شکایتونو وروسته دوی ته معاشونه او روغتي مرکزونو ته درمل رسول کیږي د دواب ولسوالۍ د روغتي مرکز کارکوونکي عبدالصبور کریمی
لله الحمد نورستان مظلوم صحي پرسونل ته د یو کال ځنډ وروسته هغه د سویډن د محترم موسی لخوانه د اکتوبر د میاشتې معاشونه اجرا شول صحي مراکز ته د دواګانو سپلای شوې ده د نورستان ولسونه او خاص کر صحي پرسونل د ازادي راډیو له محترم ادارې نه هم مننه کوي چې هر وخت کې زمونږ د مظلومیت او د محرومیت آواز هغه نړۍ ته زی دخل ورګانونو ته چارواکو ته رسولی دی او مونږ ترې ډېره مننه او قدردانی کوو
صحي کارکوونکي له طالب مشرانو د هېډ مؤسسې مسؤلینو سره د دوی د یو کال د معاشونو او د بېوسه نورستانیانو د حقوقو حساب کول غواړي د نورستان اوسیدونکي به په افغانستان کې د طالبانو قدرت ته له رسیدو سل ورځې پوره شوې او په دې سل ورځو کې څو ځله ژمنه کړې چې د هېډ مؤسسې مسؤلینو څخه به د نورستان د روغتي کارکوونکو د معاشونو او خلکو ته د خدماتو د سم نه عرضه کولو پوښتنه کوي خو د تیر حکومت د چارواکو په څیر دوی لا هم په دې نه دي بریالي شوي چې د هېډ مؤسسې مشران پیدا او حساب ورسره وکړي د خلکو په خبره چې د هېډ په نوم مؤسسې د سمنګان او تخار اوسیدونکي او صحي کارکوونکي هم د نورستانیانو په څیر ستونزو سره مخ کړي په تیر یو کال کې ازادي راډیو ډېرې هڅې وکړې چې د یادو ستونزو په اړه د هېډ همکار مؤسسې د مسؤلینو نظر هم واخلي خو خبرو ته نه دي حاضر شوي طالبانو هم د روغتي کارکوونکو د غوښتنې په اړه تازه څه نه دي ویلي
د نورستان په گاونډي کونړ کې بیا شون کې وای د ماشونو د نشټوالي لامل له غنو ستونزو سره مخامخ شوې دي د دوی په وینا په کورونو کې څنو او د کور وسایل خرڅ کړل څو ځان او ماشومانو ته پرې ډوډۍ رانی سي د نورستان د کونړ د پوهنې ریاست مشان بیا وای چې ډېر ژر به شون کوته د ماشونو ورکړه پیل کړي په دې موضوع هم راپور لرو
دا د کونړ مرکز اسد آباد اروند د کرهالی هلکانو د منځنی خونځي اوم ټولګی دی خون کې امین الله پر توره تخته د انګلیسي ژبې څو نمونه لیکلي او زده کوونکي ورپسې تکراروي د خون کې امین الله په خبره چې په کور کې د خوراک لپاره څه نه لري او هټیوال هم ورته پور نه ورکوي خو بیا هم تر اوسه تدریس ته دوام ورکړي
تر اوسه پورې موږ معاشات نه دی اغستي په کور کې چې مو هر څه درلودل هغه ټول بازار تر او استلاغه هم په داس یو بای مو خاص کړ چې دیخي پښتنه ایم کاوه ځکه چې لمنګ لا اولادونه چې ته لمنګ نه نفقه غواړي او بل داس یو منبع مونږ نه درلو دا د خپل بجو لپاره نفقه پیدا کو نو مونږ ډیر زیات ستون سره مخامخ خدا سي او سازانو چې هغه په کرای کورونو کې اوسېدل هته د کرای هغه د پور نه شاده کول هته د کورونو مطلب وستل شوی دی په ډیر زیات ستون کې د مشکلاتو کې دي
د ماشونو نشتون هر خون کې لبلا کړهونو سره لاس او گریوان کړي د خون کو په خبره کچیرته ماشونه نور هم وزندگی نو ډیره هم مسلکی به د دندو پر خودو او د نورو کارونو پیل کول ته ارشی چې دا کار به د هیواد پر درسي بهیر ډیره بده اغیزه وکړي په کونړ کې د خون کو د ټولنې مشر حاجی حیات الله توحیدی
خون کو ته د درې مشت کیږي چې معاشات نه دی ورکړل شوی ډیر زیات په بد حالات کې دي کورونو اوسمه کې خرڅ کړي د کورونو سامانو بازار ته راويست خرڅ کړي زکه چې اولادونه ته نفقه غواړي خوراکی توکی څوک قرض نه ورکوي نور که خون کې ته دغه ماش ستونزه حل نشي ماش ور نکړی شي نو مجبور دي چې خونځي بند کړي کزینه خونځي هم تر شپږم نه پورته بند دي که دا به خونځي هم بند شي ملک به د بې سوادۍ او جهالت طرف ته لاړ شي چې دا یو بل لوی ناورین برامینته شي.
ښوونکي له طالب چارواکو غواړي چې د هیواد تعلیمي ادارو ستونزو هواري ته دې ځانګړی پام وکړي. د دوی په خبره چې همدا ښوونکي دي چې هیواد ته ډاکټران، ښوونکي، انجینران او نور مسلکي کادرونه روزي. دینی عالمان وایي د اسلام دین خپلو پیروانو ته امر کړی چې مزدور ته د هغه له خولې وچېدو وړاندې مزد ورکړي، خو نن سبا ډېری مسلمانان مزدور او مامور ته په خپل وخت مزد نه ورکوي، چې له امله یې په هیواد کې د فقر کچه د هرې ورځې پر تېرېدو لوړېږي. کونړ کې د پوهنې ریاست مسؤلین بیا وایي چې د ښوونکو د معاشونو د ورکړې لپاره مرکزي مشرانو ډاډ ورکړی او دوی هیله مند دي چې دغه ستونزه به ډېر ژر حل شي. په کونړ کې د طالبانو د پوهنې رئیس مولوی محب الله حیدری ازادي راډیو ته وویل
تیر د صد میاشتې معاشونه ام الحمدلله کونړ کې ټولو ولسوالیو ته رسېدلي دي. که کومې ولسوالۍ ته نه یې رسېدلی ام د مستوفیت او د هر څه نه د هغو مسله ختمه شوې ده. معاشونه خو یو ضرورت دی، هر معلم، هر استاد کور لري، بچی لري، نو ضرورتونه لري. د ماشینو د پوره کولو په رابطه الحمدلله زموږ مشرانو موږ ته ډاډ او اطمینان راکړی دی.
په کونړ کې په داسې حال کې ښوونکي د ماشینو له نشتوالي شکایت کوي چې د هیواد په اکثرو ولایتونو کې دغه ستونزه شتون لري. په قندهار کې تیره اونۍ ښوونکو کاربندیز هم اعلان کړی، خو لا یې مشکل نه دی حل شوی. که څه هم د ماشومانو لپاره د نړیوال وجهي صندوق یعنی یونیسف مسؤلینو ویلي وو چې ښوونکو ته به دوی ماشینو ورکوي، خو افغانستان سره د نړیوالو لخوا د نورو شو ژمنو په څیر یاد ژمنه لا هم نه ده عملي شوي. ښوونکي وایي له یوې خوا ماشونه نشته او له بل پلوه په بازارونو کې د خوراکي او سوند توکو نرخونه د هرې ورځې په تېرېدو لوړېږي او خستلې د دوی او د نورو بې وسه خلکو له توانه وځي.
په کندز کې د بسکشی یا اوزلوبې مسابقې پیل شوې دي. په دې ولایت کې د بسکشی لوبه عموما د منی او د پسرلی په فصلونو کې هغه مهال چې هوا سړه وي کیږي. بسکشی د افغانستان ملي لوبه ده چې د خلکو په منځ کې ډېر مینوال لري او نن سبا په کندز کې د دې مسابقې لیدو ته ډېر خلک ورځي. له کندزه په دې اړه راپور لرو.
په کندز کې د مرکز او ولسوالۍ ترمنځ د بسکشۍ خزاني سیالۍ پیل شوې دي. د کندز د بسکشۍ د فدراسیون مرستیال قیم خان وایي چې بسکشۍ د افغانانو د کلتور یوه برخه ده او باید هر افغان خپل کلتور وساتي او له یو نسل نه بل نسل ته انتقال کړي.
فضل خدا بسواب صمیمیت و برادری بسواب بسکشۍ آرام بسواب امنیت.
د بسکشۍ خزاني لوبه په آرامه فضا کې جریان لري. په دې سیالۍ کې د خان آباد، چارداری، علي آباد، امام صاحب، قلعه زال او د نورو ولسوالیو چپ اندازانو ګډون کړی دی. موږ له اسلامي امارت څخه مننه کوو چې د بسکشۍ لپاره یې امنیت او سهولت رامنځته کړی دی.
د بسکشۍ د ترسره کولو لپاره اتل یا لوبغاړی چې د چاپانداز په نامه یادیږي دیاس په سورلۍ کې لوی لاس لري او له ستونزمنو تمرینونو څخه وروسته په لوبه کې د ګډون ځواکمنتیا ترلاسه کوي. اسماعیل پهلوان ازادي راډیو ته وویل د کندز ښار دورې سرته چیرته چې د بسکشۍ لوبې ترسره کیږي د دې ولایت له بېلابېلو سیمو څخه زرګونه کسان د دغې لوبې نندارې ته راځي. د بسکشۍ یو مینوال 50 کلن حضرت خان آزادۍ راډیو ته وویل
دا بسکشۍ له څو بازي نه جوړه ده، موږ د پلار خونه پاتې ده او دا یو ډېر ښه بازي ده چې د خلک ازې جنګ جدل نشته، وطن کې آرامي ده. دا مخلوق ګوره چې راغلي دا ته سیدینو تماشاچیان ناست دي، خپل سیدو صحبت کوي، څوک په څوک غرضدار نه دي او کراره کراري ده.
د بسکشۍ یو بل مینوال جمعدین له خپلو ماشومانو سره له امام صاحب څخه د کندز مرکز ته د دغې لوبې نندارې ته راغلی دی.
دا جهان وخت دغه ته قراری او دغه ته وطن او آرامي دا ولې موږ دې وته کې نور جنگ او جنجال دې خسته کړی سر یې کاله به چی تقریبا چې ما عمر دا و د چی دغه لوبه په افغانستان کې روانه ده دغه دې خلوبه ده
د بسکشي دې لوبي وسیله یو خوسه یا هم خ غټه وزوي چې له حلالولو او د نسل پاکولو وروسته بیا هغه د څلورویشت ساعتونو لپاره د اوبو په منځ کې کېښودل کیږي چې د پوستکي مقاومت یې ډیر شي او د خوسي وزن له څلوېښتو څخه تر پنځوس کیلو ګرامه پورې وي خو چاپاندازان وایي چې اوس دوی د بسکشۍ په لوبه کې له مصنوعي خوسي څخه ګټه اخلي
له دې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې مخکښې ښځې پروګرام هم لرو خو اوس د دې سات لنډ خبرونه واورئ
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برلاینز خبرداري ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی لاینز دا خبرې بیګا امنیت شورا ته په وینا کې کړي د روسیې د بشري مرستو لومړنۍ محموله نن کابل ته ورسېده په دې مرستو کې چې اندازې شپږ دېرش ټنو ته رسیږي اوړه غوړي او ځینې نور اړین مواد شامل دي د افغانستان لپاره د جرمني او هالند ځانګړي استازي کابل ته تللي د طالبانو حکومت ویلي دغو ځانګړو استازو نن په ارک له ملا عبدالغني برادر سره خبرې کړي د امریکا د کورنی امنیت وزارت خبر ورکړ چې د فورتلی له لوی اډې نورو سیمو ته د افغان کډوالو د هستوګنولو پروسه بشپړه شوه د راپورونو له مخې پنځه زره افغانان په دې اډه کې په څو میاشتو کې دېره شوي وو د پاکستان پارلمان پر ښځو د جنسي تیری کوونکو او د ماشومانو د ځورونې د عاملینو د خصي کولو قانون تصویب کړ او ملګرو ملتونو په ایران کې له بشري حقونو څخه د جدي او سیستماتیک سرغړونې په غندلو سره یو پریکړه لیک تصویب کړ
سفی الله ستانکزی و چې لنډ خبرونه در واورول وسم سپورتي خبرونه واوري
په کابل کې د سوپوهنې د سیالیو په دوام ټاکل شوی نن د سوپوهنې لوبغاړي په نهو برخو کې د خپلو سیالانو سره لوبې وکړي د افغانستان ملي اولمپیک کمیټې د مطبوعاتو د دفتر غړي مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل په دغو سیالیو کې به د اته څلوېښت یو پنځوس شپېتو درې شپېته اووه شپېته یو اویا او پنځه اویا کیلوګرامو وزنونو لرونکي لوبغاړي په خپلو کې سیالۍ وکړي د ښاغلي قاریزاده په خبره دغه سیالۍ د یو سلو اتیا ورزشکارانو په ګډون د عقرب میاشتې په پنځه ویشتمه د اولمپیک ملي کمیټې د سوپوهنې په جمنیزم کې پیل شوې او د شپږو ورځو لپاره به دوام وکړي په دغو سیالیو کې له اوولسو تر اتلسو کلونو عمر لرونکي لوبغاړي ګډون لري دغه سیالۍ هر کال د کابل ولایتي لوبډلې لپاره د غوره لوبغاړو د انتخاب هدف ترسره کیږي چې د سیالیو په پیل کې به له یو سلو اتیا کسانو څخه شپږ شپږ لوبغاړي د کابل ولایتي لوبډلې ته انتخاب شي د کابل فوټبال لیګ د بی ګروپ لوبو په دوام د انصاري لوبډله د سباون او د یما شهید لوبډلې بد او د یما شهید لوبډله به د جوانان په وړاندې د لوبې ډګر ته لاړې شي په پرونی لوبو کې ستاري ازادي د متحد چارلي په وړاندې ولوبېده او ترمنځ لوبه مساوي شوه د دې ګروپ په دویمه لوبه کې د سولې لوبډلې د یارانو شمال په وړاندې لوبه وکړه او په دې سره د سولې لوبډلې وکړه شول د څلورو ګولونو په وهلو سره سیاله لوبډله ماته کړي د یادونې وړ ده چې په بی ګروپ کې دروستا او جوانان شیوا لوبډلې ولوبېدې او لوبه مساوي پای ته ورسېده او په بله لوبه کې قطر اف سي وکړه شول د یو ګول په وهلو سره رفا لوبډلې ته ماتې ورکړي په دغو سیالیو کې دېرش لوبډلې په څلورو ګروپونو کې په خپلو کې سیالۍ کوي د ګول نړیوال ویبپاڼې د دوه زره یوویشتم کال د فوټبال لس غوره لوبغاړي معرفي کړل د دغو غوره لوبغاړو په منځ کې د بارسلونا پخوانی او د پاریس جرمن اوسنی لوبغاړی لیونل میسی د دوه زره یوویشتم کال غوره لوبغاړی بلل شوی په همدې حال کې د ریال مادرید پخوانی او مانچستر یونایټد اوسنی لوبغاړی کریستیانو رونالدو دویم او د بایرن مونیخ پولندي ستوری روبرتو لوفانسکی دریم غوره لوبغاړی بلل شوی د لیورپول مصري لوبغاړی محمد صلاح څلورم او د پاریس سن جرمن فرانسوي لوبغاړی کیلیان ایم پنځم ځای خپل کړی د دوه زره یوویشتم کال د غوره لوبغاړو شپږم اووم ځای په ترتیب سره نارویژي ایرلینګ هالند او ریال مادرید لوبغاړی کریم بنزیما ته ځانګړي شوي په دې توګه اتم تر لسم مقامونه د چلسی لوبغاړي کانته د منچستر کوین دو بروینه د منچستر کوین دو بروینه او پاریس سن جرمن نیمار خپل کړی دي
مخکخه خزی
السلام علیکم ازادي رادیو تشرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شزې خبريږي زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې میرحمت صاحب پر مخوري په دې خبرونه کې لداس شذو سره خبرې کوي چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړې وي د دوی د لاس تراوړنو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي نن په دې خبرونه کې له سیاسي کارپو او خبريالي امینه وردک او د تلویزیون له ویندوی هوسی احمد زی سره خبرې کو امینه جان ډیر مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ
تاسو نه هم مننه چې تاسو مو بلنه راکړه سلام ټولو ته
ورسته له هغه چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې دوی اعلان کړ او ګڼ خبريالان له خپل دند ګوښه سول تاسو د خپل کار تجربه له موږ سره شریکه کړئ چې تاسو آیا اوس کار ته ځی که تاسو دند هم لبینه تللې ده
رسنۍ اورس تر بلې مخ په پرمختګ دی وعده کوي خو زموږ افغانستان کې هر اورس چې تیریږي رسنۍ شاتګ کوي د میډیا او د طالبانو ترمنځ او د رسنۍ د طالبانو ترمنځ لوی ستونزه ده پرته ده چې طالبان تل دا نیوکه کوي چې دوی ولې پر موږ باندې نیوکه کوي ولې انتقادونه کوي ولې پیښې دا ډول د دوی پر خلاف باندې انعکاس ورکوي هغه څه چې دوی غواړي ولې دا ډول د رسنۍ په هغه شکل باندې چې دوی غواړي او موضوعات ولې خلکو ته وړاندې کوي نه نو دا هغه ستونزه ده چې طالبانو د شلو کلونو را په دې خوا خپلو هغه وسلوال ټیم ته دا خبره کړې ده چې رسنۍ د دوی پر خلاف باندې چلیږي په اصل کې دا خبره نه ده د رسنیو دنده ده چې حکومت باید هغو کارونو ته متوجه کړي چې هغو کارونو کې ستونزې پرتې وي نیوکه وکړي تر څو حکومت ورته نور توجه وکړي او د نور موضوعاتو مخه ونیسي د بدبختیو مخه ونیسي او بل لکه څنګه چې تاسو وویل چې ورځ تر بلې د خبريالانو وضعیت پر افغانستان کې مخ په خرابېدو دی بلې د خبريالانو د فدراسیون له سروې نه هم دا معلومیږي چې وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی او موږ ګورو چې هر ورځ په ولایتونو کې په مرکز کې او په بیلابیلو ځایونو کې خبريالان له پوره او په پراخه کچه باندې دوی لکه واخونه سره مخامخ کیږي په ټول افغانستان کې یو سلو درې پنځوس رسنۍ دي چې خپل فعالیتونه د طالبانو دراتک سره بند کړي دي او وزره کارکونکي خزینه کارکونکي او نارینه کارکونکي په دې کې په مختلفو برخو کې چې پر رسنوي کې په خوا کارونه کول یو تعداد کسانو یې هیواد پریښی یو تعداد کسان دننه په هیواد کې د اوسني حکومت د ډار نه دوی راوځینه کار نه کوي خپل کار پریښی دی او چاپی رسنۍ ته کوم وګورو ډیر سخت ځپل شوی دی پنځه سوه چاپی رسنۍ چې په افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په مختلفو نامو باندې چې دوی فعالیت کوي نن موږ ګورو چې دا کچه ډیره ټیټه شوې ده نو خلکو کې ډیره سخته ویره پرته ده رسنۍ هغه خپل استقلالیت متاسفانه چې ورځ تر بلې له لاسه ورکوي او طالبان په سمه توګه باندې رسنۍ کنټرولولی نشي دا باید دوی په یاد ولري چې رسنۍ د زور له لارې نه کنټرولېږي د کنټرول په خاطر باندې باید دوی یوه سمه پالیسي سمه اداره او مدیریت رامنځته کړي او تر څو دغو مدیریت او پالیسۍ پر اساس باندې خپل کار مخته بوځي رسنۍ د پریږدي په هره ټولنه کې هره ټولنه رسنیو ته اړتیا لري او اوس خو ټوله نړۍ ډیجیټل نړۍ ده او هر چا سره رسنۍ شته که دوی دا وایي چې موږ به په دې انحصار او په دې ډول پارسۍ او کنټرول باندې چې د زور لارې مخته ځي او رسنۍ به کنټرول کړي یا هم خبريالانو تهدید دوی لوړ کوي نو په دې طریق باندې دا کنټرولېږي نه او موضوعات نشي پټولای ځکه زه په اوس وخت کې زموږ د هر وګړي سره ټلیفون شته مجازي رسنۍ شته چاپی رسنۍ شته او بل ټلویزیون رادیو هر څه موجود دي او هیڅ موضوع پټیدل امکان نه لري نو ښه دا ده چې باید یوه غوره پالیسي رامنځته شي دا به هم د اوسني حکومت یو یو غوره کار وی هم به درسنه لپاره چې اوس بشمار خندونه رامنځته شوی دی دا به هم کم شي او ورو ورو به پرمختګ ته لاره پرانستل شي.
که تاسې د خپلو زده کړو او فعالیت په اړه یو څه معلومات زموږ اوریدونکو ته ورکړئ.
مخکې له دې نه چې زه د معلوماتو په اړه باندې خپل فعالیت په اړه باندې تاسو ته ووایم، ملالۍ جانې، ګورو چې په اوسني وخت کې او د افغانستان په تاریخ کې په نورو حکومتونو کې او تر نن ورځې پورې د درې میاشتې کېږي چې د دوی حکومت دی، نو په پراخه کچه په ټولو برخو کې ډېرې قربانۍ ورکړي دي. اوسني حکومت کې یوازې مېرمنې د رسنیو په برخه کې لبد مرغ ځپل شوی نه دي. مونګورو د تحصیل په برخه کې دوی وځپل شوی، په اقتصادي برخه کې دوی وځپل شوی، د کار او فعالیت زمینه ورته بند شوه، دفترونه ور باندې بند شول، د ښځو اړوند کوم وزارت چې و دا ور باندې بند شو. همدارنګه په نورو ټولنیزو برخو کې د حکومت د جوړولو په برخه کې چې نور مخکې کار او فعالیت کوو، ښې برنامه او پالیسۍ به حکومت ته وړاندې کول او خپل نظریات به ورسره شریکول. نن ګورو چې ټولې دروازې د میرمنو په مخ باندې تړل شوې دي او دا وضعیت که نور هم دوام وکړي، نور به هم به رسنۍ هم به نورو برخو کې مونږ په پراخه کچه یو لوی ناورین به رامنځته شي او دا د افغانستان د اوسني وضعیت پر ګټه نه یوازې د اوسني حکومت پر ګټه نه ده، بلکې چې سیمې ته نږدې هېوادونه او نړیوالې ټولنې ته هم پر ګټه باندې نه ده. او کلونه را په دې خوا په رسنیزه برخه کې ما فعالیت کړی او همدارنګه بنسټونو هغه بنسټونه چې د بېوزله خلکو سره یې مرسته کوله په دې برخه کې ما کار کړی، ټولنیزو مسایلو کې ما ونډه اخیستې او بل حقوقي او مدني فعالیتونه دا زما په دو برخو کې ما دنده کوم او هیڅ کله زه دا حق نه ورکوم چې هغه څه چې ما ته اسلام قرآن راکړي هغه زه هیچا ته حق نه ورکوم چې هغه زما نه واخلي. تعلیم زما حق دی په هر ډول، حتی که زما سر لړ شي زه دا کار کوم او زه دا زمینه ځان ته کورنۍ ته او همدارنګه خپلو خویندو ته تر کومه حده پورې چې زما توان دی د دوی لاسنیوی به وکړم او د غږ پورته کول دا زه خپل مسؤلیت ګڼم. په هر ډول چې کېږي زه غواړم چې د میرمنو د خویندو غږ ووسیږم او د دوی ستونزې او غږ تر نړیوالو پورې ورسوم او دا زه خپل مسؤلیت ګڼم. د بېوزلو سره مرسته وه چې دا هم که څه هم له بده مرغه د دوی پر اتاک سره ما دغه فعالیت له لاسه ورکړی دی او زه اوس فعلا پر کور یم او ما ته د تګ اجازه نه راکول کیږي او تر نن ورځې زه ورسره په تمه یم چې دوی کله دغه امر رسانی به خلاصوي او میرمنو ته هغه خویندې هغه میندې چې زما په رقم باندې د امداد رسانو موسسو سره کار کوو او بېوزلو کسانو سره د بې ځایه شوو کسانو سره یا هم په رسنیو کې دنده درلوده دوی تر اوسه په تمه دي چې کله دغه زمینه ورته مساعد کیږي چې دوی لاړ شي خپلو فعالیتونو ته. او دا بهانه خو اصلا زه نه منم چې دوی وایي د امنیت له کبله مونږ دوی ته اوس اجازه نه ورکوو، دا یوه بهانه ده. دوی اصلا د میرمنو حضور د میرمنو شتون ته احترام او ارزښت قایل نه دي او د انسانیت له نظره دوی د نارینه و سره مساوي نه ګڼي. او دا خبره چې له بده مرغه چې مونږ د دې پر ځای باندې چې زمینه سازی وکړو، د دې پر ځای باندې چې د میرمنو ملاتړ وکړو، دوی ته خنډونه جوړوي او دا محدودیتونه د دوی پر ګټه نه دي او دا محدودیتونه نشي کولای چې میرمنې د کار او فعالیت نه پرېږدي. اوسنۍ د افغانستان میرمنې خویندې هغه پخوانۍ میرمنې نه دي چې دوی چوپ اوسیږي، دوی به د هر تهدید د هر محدودیت او د هر وضعیت سره د تل په شان باندې به مبارزه وکړي او د خپل حق غوښتنه هرومرو کوي.
اوس هم زه ارزم د دې خپرونې دوهمې میلمنې ته حسی احمدزی چې د تلویزیون ویندوی ده. حسی جانې، مننه چې له موږ سره خبرې کوي په دې خپرونه کې.
سلامونه ډېره زیاته مننه ژوندۍ ځاغلې بشید. باندې جامې سره سلام دی د درنو اولیدونکو اولیدونکو د ټول کسان د سلام وړاندې کوم چې همدا زموږ خبرونه او رسمنه نه مهرباني.
حسین جان، تاسو د امینه وردک سب خبري واوریدلې، تاسو ک د خپل ژوند په اړه باندې مشته یو څه وایست؟
د دې زړه تمنه ژوند دی په افغانستان کې نو دا چې زه هغه ک په درخانه په دغه کې مفالیت کار کړی الله سره ورنه لرو. د تو ته د دې چې دا افغانان انجینر دی په دې چې په افغانستان کې لکلونو کلو رئیس دی د احمد استلدا هڅه کوي دا د یار وسله د شبل اخره ا د خپل دې درته درجه ته ورسېږي چې هغه کوم د احمد چې د استلدا ک د ذکر په برخه کې هغه ک د درخانه په برخه کې هغه ک نور وبې نور د دې په برخه کې کار کړی دا ا د خپل نن ورځ دغه فرصت د دې ته پیدا شوې چې د کوم زحمتونه چې دلې دي نن ورځ لاندې خبرې استفاده کوي په لور باندې مرغن ته د دې چې فعالیتونه په خپل تاسو مو شاهد حالت چې په افغانستان کې هرڅه ټاپه درېدلې دي هغه ک خوانیز د هیر هغه ک د وظایف په برخه کې هغه ک هر هغه برخه چې په افغانستان کې څو د پټې شول کډونو کې د لاسته راوړنې د لیدلو لپاره کارونه کوي دي اوس په ټاپه درېدلې د خو نه امید په کډونو کې پاتې شوی دی هیڅ پکې مرجن څه د چاقل د دې د आवाज ووري چې بل اخره دې په دغه برخه کې زحمت یې سره دې کې کارونه کړی دي نن هغه ورځ چې هغه هم د خپل ځان د دفاع لپاره د خپل ځان د تحصیلات د پرمختګ لپاره دې باید کار وکړي د خپل وعده لپاره دې کار کوي خو بل مرغه چې د دې د خپلې دې شتنه په افغانستان کې شمیر دوه ستنه چې هغه سم له هم د خپل په برخه کې دي چې د خپل د فعالیتونو په برخه کې چې خو ته ډیره پر دغه بنسټونه د ټول خیالي او د اصلي خو د خپل په نوم باندې د پروژو واسطه لري په افغانستان کې د فعالیتونو مثال اده چې په ثاني حالت کې د انجینر په خو د رسنۍ د دغه انجینر د دې سخت شرایط کې باندې پاتې دي خو بعد مرګه کوم فعالیتونه چې د یو شمیر بنسټونو د دې په نوم باندې مختوړل پروژې به د دې په نوم باندې اخیستل او سمغه بنسټونه له بهر وڅینو دی ول بهر څخه یو نیمه واز راو چې ته وګورې چې په افغانستان کې کینجن درس ویل کې زحمت ویل او ته دې حق وړل سي دي بالکل د افغانستان کې دین جنا وړل سي دي هغه کې درسنې په دغه کې دی هغه انجن دي چې اته اوس په پانتونو کې پاتې ده انجن دي چې په پانتونو کې ورسته سمستر دی چې بل خبره وي به خپل لوړ زده کړې ختم کړي دی او سند تر لاسه کړي خو هغه دې چارې انجن ټول په کورن باندې به سر به سر نوښت پاتې دی چې په دې کې څو د اسلامي مراد ته تسلیمون چې انجن شي کولای چې هغه به پانتونو ته ورسي یا بیا کوم د مکتب ته ورته انده چې په دې باندې ډیر ځینګار کوي چې موږ هم خو ته په ټول لکه یو حق ورکوم دوی ته ځای ورکوم هغه کوم حق چې دین اسلام او شریعت دوی لپاره وځه کړی د دوی پر اساس د مقصد خو به دا مرګ ټول څه پوری هیڅ د کوم څه نه شي چې انجیر هغه مو چې لري چې دوی په راشن کولم چې دوی لا سره ورنه درلودلې اده خال نن هغه ورځ چې دوی کولای شي په دې ډاټ سره په دې مینا سره خپل دغه احمد سره دې استفاده وکړي دلته په افغانستان کې د تاسو برخه کوم تاسو د دوی په دې سخت شرایط کې چې دا څه ویل زده کړی دي اته دا څه کورونه دي چې تاسو خپل فرات لپاره شمل دي خو دې زده کړو په برخه کې به کوشش کړی چې قدر چې وزه ته ورسیږي چې افغان انجینر له نورو ودونو سره سیال پاتې شي افغان انجینر په نړیواله ډګرونو کې به وو چلیږي بیا چې د افغان انجینر د افغان خځو هغه مظلومه طبقه چې په افغانستان کې تر اوسه پورې پاتې شي د تل دې خپل په افغانستان کې تر په نړۍ شي دي د لاخره د کوم برخه ته دې رسیدګي کوي خو نو بعده مرکه فکر کوم تر اوسه پورې هیڅ تاسو کوم نه هاتې زده کوم باندې پیدا کړی چې اګه خپل موږ خپل دا غاګور ورته یو خپل आवाज چې خو چې دا زموږ حق دی دا زموږ مسلمان حق دی چې موږ په دې سخت شرایطو کې کوم انتحار شې د کوم فجار شې د کوم ساده چې موږ مسله را مسته دي یا د نور وسلو ډول فعالیت د خبره اعلان دی جوړو د ذکر د دې په مقابل کې خان واقع څه دی نو د ټول سره سره موږ د ټول ریسک په خپل غړ باندې اخی څه د موږ وتیلې سم خپل درس یې موږ خپل کار کړی دا او له هم په دغه امید چې د خپل موږ باید دا اوس چې موږ کې باید فعال پاتې شو لکه څنګه چې د نورې ټولې انجن دي هغه فعالیت کې کار کوي هغه نارینه سره په پیو لیبل پیو سټیج پیو دای کول د سی د خپل حق حقوق د خپل आवाज چې کړی دی په لور باندې مرګ موږ ترې څه پرې په افغانستان کې هتا غل مرې موږ حقوق چې څه باید ورکړي هغه د زده کړې دی د پرته خبر څه موږ نه شو رسیدلې نو دا غوښتل چې تیر شل کلونو کې د زده کړې د بهیر په برخه کې یو لوی اندېښنې لوی تشویش د جنل لپاره ده چې دا قال دا لمړی نه حق اسلام او مخدو تور کړي چې ربا اسلام او د شریعت په باندې د برخه کې همکاري وکړي دا حقوق د بیت پزای کړي چې د نړۍ د اجازه ورکړي چې هغه ورشي دا قال د خپل تحصیل او زده کړې دی د پرمخې بیا پات چې په لوی بنسټونو په لوی اداراتو کې د خپل کار کول هغه بیل بس کېدل شي چې کچې اسلامي مراتب وړي په دې برخه کې باید همغږي وکړي په دې برخه کې همکاري وکړي هیڅ د حکومت نشته چې هغه د پرته له خود ځکه خپل حکومت جوړ کړي، لکه څنګه چې ویل کېږي په خپله د ټولنې یو زده یو جامع نیمه برخه تشکیل بالکل افغانستان کوم د سلسله کې چې یو خپله ټولنې کې کارونه کوي دې د سوند دي چې تخته لمغه د سلمي مرکز ورک ورته مخامخ شي، نو احيانا دلته په خود کې یو ډېر یو شمېر مشکلات پیدا شي چې دوی نشي کولای خپل خپل چارو ته دمر کړي. دې لمان دي چې د سلمي مرکز سره د خپل خپل د لمرني حقوق ته لاسرسي پیدا کړو.
حسین جان، تاسو یادونه وکړه چې جنو په ډیره سختی سره خپل زده کړې کړې دي په افغانستان کې، تاسو د خپل ځان په اړه باندې کومشته یو څه معلومات راکړئ چې تاسو تر کومه پورې زده کړې کړې دي او بیا څنګه کار مو کړی دی؟
بدلته موږ په افغانستان کې په داسې سیمه کې اوسې دي چې هلته همدغه د نجونو وطن لاته هغوی شرم ګڼي، بیا پاس هغه چې رسنۍ ته راوځي یا هغوی په خپل پوهنتون ته زیات تر هغې نور لوړې زده کړې کوي. دلته ما په ډېرو سختو شرایطو کې هته د خپل ځینو کورنیو ځینو فامیلینو له اړخه ګواښل شوي دي. ما ته ویل شوي دي چې دا ډېره بده ده چې ته ځي پوهنتون ته ځي کینیا لکان سره درته یا لاټینګي ته ځي تلویزیون کې کار کوي. دا یو ډېر چیلنج زما په مقابل کې خورې سره لدی نه زما د خپل کورنۍ سپورت هم یې تر سره و چې بالاخره ما خپل لومړنۍ زده کړې تر لسانس کچې پورې ورسولې چې زه اته سلولین به د کور ته خواتین تر وځي د پنځم ته پواخره ورته یو مانه درس مسنسي دا هغه حالت چې په سلور کلونی کې مال تطیر کول بل افره تر لسانس کچې مخکله ذکر ورسولې په چې به د مسالې په ورکه کې نو موږ امتحان ورکړو چې بل افره باید اړه قضاوت موږ د ذکر به یې یا د ذکر مکه چې لوړه سي پی جی ته تاسو ورته خو له بده مرغه چې نو اسلامي امارات لږه تحول د ترامو سره هغه چې به د بهیر د ذکر بهیر لکه څل خان سره مخامخ ته هغه کې د اقتصادي ستونزې له کبله تاسو وایم یا دې ته ورته نور دي مشکلات دي چې دغه له کبله تر څو موږ په دې لې ته باندې چې د خپل ځای د ماسټري کوم پروګرام چې دغه په نارو چې د دغه لاره د مختلفه شي په ټول کې به د رسنۍ په دغه کې ما د پنځم په جریان کې په خبره کې کار پیل کړو. هغه چې ما وختل د دې یو فعال جنې پات چې په دې ټول نه کې چې زما په واسط کې بیا چې زو سره علاقه لرم د خپل دغه برخه کې خپل ځان ورسوم او کوم هدف چې ما خپل ځان لپاره ټاکلی دی د هدف ته ورسېږم. ترې بلې د پروسه په رسنۍ کې زه خپل هغه هدف تر رسیدلې یم. زه خپل خلکو ته د زمبېغه رسنۍ لارې خدمات کوم هله چې ټول هیوادوالو ته دغه خدمات د قناه وړ وګرځي. نو په مجموع کې د لوړ زده کړو په برخه کې تاسو ورته زموږ د زده کړې نیمه پاتې شي او بدبخت نه چې ورسول دي ممکن شاید موږ د زده کړو ته ورسې دي شاید نو رسې دي څنګه له تاسو چې نوران تاسو له بیل بل سیندې څخه د سیندې ته موږ مخکې خال جوړولې شي تر څنګ هم یو مثال چې ډیر زړه جدي ګونه د زموږ پر مقابلین تاسو ته خبره چې په افغانستان کې د ژورنالیستان د بخښو د انجنونو وضعیت څومره بد په څومره سخت شرایطو کې دی راوځي. دا څه دی چې په ولسوالۍ کې یو جنې کار کوي د علاقې څخه راوځي یو ښار ته کار کوي په مجموع کې دا غوښتنې د وننګونو دي چې سره له دې بیا موږ هم کوشش کوو هڅه کوو چې خپل هدف ته ځو او راځو وظیفې ته خپل دغه د مجاري نشته لیدل.
تاسو اوس یادونه وکړه د خبرو په پای کې چې تاسو اوس هم کار کوي کار ته ځي د دغه کار پر مهال باندې د درومیاشتو مخکې چې طالبان وخت نه ورسېدل او اوس ترمنځ څه فرق ویني؟
د تیر کې کتم جرانسان په تیر حکومت کې څومره چې آزاد لاس یو خبريال بیتولري مثلا تر لاسره ولري لکه د مرغ مونږه په تیر حکومت کې ملي محدودیتونه سره مخامخ ولولته خاصې ځکه موږ تنظیم راکول کېدل چې ځینې مورګ باندې غړي واتي باسه لري یا ریپورت کړی جوړ کړو اوس په دې کومه کې موږ تاسو مشکلات را پیدا کړې چې خبرلان محدود شوی دي. هغه څه چې د خپل بي په مغه د خپل د زړه پښتنه چې بي بعد له مسول چرواک څخه څخه طالب چرواک یې وکړ چې بل کس دی چې بل اخر هغه د خبره کې مسول دی هغه ته پښتنه وشي موږ نه شو کولای چې په تاسو ته په بدل دي چې هغه خپل پښتنه کوي چې راځي نه موږ پښتنه کوو چې تاسو په تاسو نه شګینې اداره چې هغه بي ته موږ ته اول راکې چې تاسو دا څه وایې دي که ممکن بل تاسو دا څه وایي شاید تاسو خپل دفاع د لاته ورکې نو په مجموع کې محدودیتونه سره خبرلان په مقابل کې مطالعه تعالی سره محدوده او د هغه څه چې په تیر حکومت کې موږ سره مخامخ وو چې تر اوسه په حکومت کې د مشکلات لکه د دې شي
تاسو د خپل کار پر مهال باندې تاسو مخکې یادونه وکړه چې نور کار ته نه ځي تاسو څه ډول ویل سول چې نور کار ته مرزي؟
ملالۍ جانې نن متاسفانه لپاره مرګه لکه څنګه چې د خالدی خور خبرې ما اوریدلې زما په ټولنه کې زما د ولستر منس دا ډول دردونکو کیسې له حد نه زیات دي. نن د خالدې زما او زما د ګران میلمنی چې زما سره په بس کې دي، د دو پشان باندې په زرهاوو داسې نجونې، میندې، خویندې، ځوانان مونږ په خپله دردېدلې ټولنه کې لرو چې د دوی ارمانونه د خاورې سره یو شوي. دوی چې کوم پلانونه درلودل اوس هغه نشي کولای چې هغو پلانونو اهدافو ته ورسیږي. له بده مرغه دا دا دردونکې قصې زمونږ په ټولنه کې دي او دا شخصا ماته ډېر درد راکوي. نن ولې په افغانستان کې د افغانستان نیمایي برخه چې میرمنې تشکیلوي، دوی ولې له یاده وتلې؟ د دوی غږ ولې نه اورېدل کیږي؟ دوی ولې وهل کیږي؟ ولې ټکل کیږي؟ د دوی ستونزه ګناه څه ده؟ او دوی ته ولې د انسان په سترګه باندې نه کتل کیږي؟ زموږ افغان میرمنې، هر خور او هر مور میندې چې موږ په دننه په افغانستان کې لرو، د دوی هغه حقونه او د دوی هغه خواهشات چې دوی لري هغه برحق خواهشات دي. موږ د دوی نه د خپل د شرعي، د خپل د قانوني او د خپل د اسلامي حق نه زیاته غوښتنه نه ده کړې. او لپاره چې دوی په دې برخه کې دی، دوی په پوره کېدلو په برخه کې اصلا کار نه دی شوی. ورځ تر بلې محدودیتونه ډیریږي. ما مخکې هم یادونه وکړه، بله، له بده مرغه چې د رسنیز فعالیت تر څنګ چې زما رسنیز فعالیت بند شوی دی، چې له مختلفو سازمانونو او رسنیو سره ما کار کوو، اوس فعلا پر ما بندیز لګېدلی او زه کار نشم کولی. زه د پخوا په شان باندې چې ما یو شمېر خبری سایټونو ته لیکنې لیږلې، اوس دا کار پر ما بندیز دی، زه دا کار نشم کولی. او زه نه یوازې د خپل د ځان د مسؤلیت لپاره دا کار نشم کولای، بلکې زما لپاره زما د کورنۍ خطر سره مخ کیږي. او بل دا چې که دا کار وکړم، نو که هر مېرمن د دوی د شرطونو او د دوی د قوانینو نه یو قدم ښه اوخته کیږي، نو هغو پایله به مرګ وي. او زه دا نه غواړم چې دا ډول پېښه ماته او زما کورنۍ، زما نورو خویندو ته رامنځته شي. نو دا ډول بد پېښې له بده مرغه چې ډېرې زیاتې په نن او سبا ورځو کې مونږ ګورو.
اورېدونکو، تاسې د مخکښ ښځې پروګرام واورېد له امینه وردک چې په افغانستان کې خبریاله ده، او هوسۍ احمدزی چې دا هم د تلویزیون ویندویه او همداراز خبریاله ده. له دوی څخه مننه کوو. د خپرونې وخت پای ته رسېږي. تر بیا مو پر خدای سپارم.
زندگی میں دل تانا چھ آسمان کی سور نری، زندگی دے دل مانا چھ کتاب کی تور نری، بے خواہستہ بے مانا مو زندگی دا، زندگی دا، زندگی دا، جوڑا سے بگڑو نہ گرز جدائی دا، زندگی میں دل تانا چھ آسمان کی ستوری نوی، زندگی دے دل مانا چھ کتاب کی توری نوی، تو یا ویشم
نشه یادواله نومه نشه اخیستله حل تا خارد سراغونو اوخ که نشه تو یاواله غم ده نشه خیاراواله به وزیدا به وزیدا به وزیدا باره سویدرو نگردو جدائیدا جدائیدا کار وچ تر نہ نور نو تپ جڑ کے نایا خود تا بند پہڑم تپ ہر نفس کے زیم لادے نور یم دستر گو لادے اوس مگل کے جڑ دے واڑی نو میں واہ پٹ پو کے پو غزل کے گرزل